ستړي مشي دا د وایس اف امریکا دیو ده. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2022 د می د میاشتې 11 نیټه ده. په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویلي پروپیګنډا، ناسم معلومات او دروغ د پاکستان سره د اړیکو په لار کې خنډ جوړېدو ته به پرې نږدو. اخوا د پاکستان الیکشن کمیشن د تحریک انصاف د مرورو غړو د نااهلۍ خواست رد کړی دی او پر افغان میرمنو د بندیزونو زیاتېدو سره هم مهاله ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه وکړي. او د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان د کال 2014 ضربي اعظم پوځي عملیاتو په مهال کډوال شوې کورنۍ بیرته لیږل کیږي. دا هغه کورنۍ دي چې د تیرو پړاوونو څخه پاتې شوې وي. سرټکی تاسو واورېدل. وزو د رپورټونو په لور. دا وایس اف امریکا ډیوه دا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. په دویمه برخه کې به مونږ نن د پاکستان په اقتصاد باندې، د ډالر په بره تک باندې، د پاکستان په سټاک ایکسچینج باندې او د دې په ګرانۍ په اثرات چې کوم په عام خلکو باندې دي په دې باندې به په میلمانه بر اثر سره وي. خو د پاکستان په سیاست باندې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویلي پروپیګنډا، ناسم معلومات او دروغ د پاکستان سره د اړیکو په لار کې خنډ جوړېدو ته به نه پرېږدو. بلخوا د پاکستان د الیکشن کمیشن د تحریک انصاف د مرورو غړو د نااهلۍ خواست رد کړی دی. په دې اړه باندې زموږ سره د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال پیر ولایت شاه موجود دی. ورته هرکلی وایو. ستړی مشی، په خیر راغلی پیر ولایت شاه صاحب. مننه پیر ولایت شاه صاحب. د پاکستان الیکشن کمیشن چې کوم دی تحریک انصاف د مرورو غړو د نااهلۍ خواست رد کړی دی، که په دې اړه باندې ډیوا کتونکو اوریدونکو سره معلومات شریک کړي.
دا نصر الله صاحب تیره میاشت کله د هغه وزیر اعظم عمران خان په ضد د بې باورۍ تحریک وړاندې شو، نو تقریبا شل غړي د پی ټی آی دا سونو چا چې د پارټۍ نه هغه وخت یو قسمه بغاوت کړو او هغې دا خو امیدو چې ضرور نه ده چې هغې عمران خان له ټول کې د بې باورۍ تحریک کې د هغې په ضد باندې پی ټی آی هغه وخت کې الیکشن کمیشن ته یو قضیه لیږلې وه چې دی غړو د پارټۍ سره وفاداری اړولې ده، دی د پارټۍ سره بې وفایي کړې ده او دا ملکی دستور درې شپته اعلان دی دی د خپل څوکونه محرومه کړي. شي نن په هغه باندې انتخابي کمیشن فیصله وروله. انتخابي کمیشن وویل چې دی د 63 اعلان دی درې شپته اعلان دی ناراضي او له دې وړاندې چې کله اورېدنه کېده د دې قضیې په دې کې چې کوم دا مرور غړي دي د پی ټی آی د دې د وکیلانو دریس داو چې دا مرور غړو نه خو د وزیر اعظم عمران خان په ضد د پارټۍ پالیسیان هم دي چې بغاوت نه کړو، نه د عمران خان په ضد چې د کوم بې باورۍ تحریکو باغې کې وټه چولې د عمران خان په ضد. اوس هم دوی وایي چې موږ د پی ټی آی برخه یو او موږ په پی ټی آی یو، البته زموږ په ځینې معاملو باندې اختلافات دي او هغه د جمهوریت برخه ده چې موږ اختلافات ساتل شو د خپل پارټۍ قیادت سره. نو دغه قضیه پریفرنس الیکشن کمیشن رد کړی دی. پی ټی آی دړوان دی د انتخابي کمیشن مشر چې دی هغه باندې د توپیری چلند تورونه لګی. سلطان سکندر راجا باندې چې کړي هغه د مسلم لیگ نواز ګون پلوی دی او بل تور پیدا هم لګی چې هغه د پی ټی آی خلاف فیصلې ورکوي. او فواد چودھری چې د پی ټی آی کوم مرکزی لیډر دی هغه ویلي چې دوی به د دې فیصلې پس باندې سپریم کورٹ ته ځو، تمه لري چې سپریم کورٹ به دوی ته انصاف ورکړي.
صحیح. پیر ولایت شاه صاحب، یو طرف ته سیاسي ماحول ګرم دی، عمران خان صاحب جلسه هم کوي، د نوي حکومت خلاف یو کمپاین هم پیل کړی دی. په دې وخت کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف لندن ته تللی دی، سو ویل کېږي د سفر وجه سره
ډېر په بیړني ډول تللی دی. پرون شهباز شریف د هغه ته لندن ته رسول الله صاحب وو مهم مرکزی وزیران چې تعلق یې د پنجاب سره دی او د مسلم لیگ نواز ګون سره دی، ډېر طاقتور وزیران چې کم دی هم ورسره تللی دي، کم ډېر مهم ګڼلی کېږي. پرون خو چې دي تل نو اطلاعات وزیر مریم اورنګزیب ویلو چې دا یو مشورتي غونډه ده او د یو معمول غونډه به کېږي، نواز شریف سره به دوی به د خپل قائد سره ملاویږي. خو نن په لندن کې د دې ملاقات اړوان دی، یو خو نواز شریف په خپله میډیا سره خبرې کړي دي او هغه دا ویلي چې ډېر په اهم چارو باندې به هغه د شهباز شریف او د هغه د کابینې وزیرانو سره خبره کوي. خو چې د ټول نه مهمه خبره کړې ده هغه هم په لندن کې پیش پخوانی وزیر اسحاق ډار کړې ده چې هغه دا ویلي دي چې دا وخت پاکستان چې کوم دی هغه تور لګول دي چې عمران خان او د دوی لپاره معیشت په میدان کې داسې بارودی مواد پریښي دي چې اوس یې د دوی لپاره ډېره ګرانه ده چې پاکستان کې به دوی څنګه چل کړي چې دی ملک کې مہنگائی کا بشی گرانی کا بشی اور ملکی معیشت کے استحکام راشی نو پدی چارو باندھے خبر نہ پا رہے سردار ویلی دی چی شہباز شریف را مختل شوی دی نواز شریف سره به مشاورت کی تو یو خبر دغه کړه دا سردار چې په ملک کې د سبدستی انتخاباتو سے امکان نشته کم چې یو تاثر چې ګل کې دی شي پدی اونډه کې د انتخاباتو والی سره خبر مخ ته راشي نو اخو غیرت کړه دی او څه شی وړاندې آصف علي زرداري چې د واپن جماعت اتحادی نے پیپلز پارٹی شریک چیئرمین نے اغم دا ویل لی چې زر انتخابات ممکن نه دي اول به انتخابی اصلاحات کیږي بیا به چې کوم دي انتخابات کیږي او دا وخت دی د نواز شریف په لندن کې د شهباز شریف او د هغه پلاوی سره د ملاقات چې کوم دي دا جاری دی.
جی صحیح پیرو شاہ سے بیو طرف تا پاکستان خامی اسمبلی کی دا صدر عارف علوی خلاف قرارداد ہم روڑے شو پا دا غاڑا باندے دا صدر عارف علوی دلی دفتر نا یا دا گورنر پنجاب چې کوم پخوانے گورنر دا غی سا دریز مخی تراغ لے
دا پنجاب کی چھ کم دا پی ٹی آئی گورنر و نصر اللہ سے و عمر چیما او آغا شہبا شریف وزیر اعظم شہبا شریف لرے کڑو دا حکومت دریز دارے وزیر اعظم دا اختیار لری چې هغه د یو گورنر لری کړی او بل راولي او په دې اکلا صدر داغه د سپارښتنې منلو پابند دی او د صدر په دې اکلا کردار سرمونیل دی یا نمایشي دی خو صدر عارف علوی دا رد کړی دا د شهبا شریف دا پریکړه او دغه د ویلي عمر چیما تا چې ته د گورنر په منصب باندې به ته برقرارې په ځای به یې د دې په ضد باندې په قانوني سبلیګ کې د مسلم لیگ نواز ګوند د واکمن ګوند او د هغې اتحادي جماعتونو یو قرارداد منظور کړی دی چې پکې د صدر دغه پریکړه غندنه شوې ده او دا د ملکی دستور چې کوم دی د هغې په ضد ګرځول شوې ده. خو بل خوا ته څنګه چې ما وویل صدر علوی دریز دی چې شهبا شریف د په داسې باندې عمر چیما نشي لرې کولی او هغه هغه ته ویلي چې په خپل منصب باندې په ځای اوسه. جی
صحیح ډېره زیاته مننه پیر ولایت صاحب د وخت را کولو معلومات شریکولو. دا وایس اف امریکا ډی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. پاکستان کې اقتصاد پوهان وای تر څو چې د نړیوال مالیاتي ادارې ایم ایف نه پاکستان ته د قرضې قسط نوې تر لاسه شوی په هیواد کې د ګرانۍ کمیدو د امریکایي ډالر نرخ په قابو کې د راتلو امکان نشته دی. وای د هیواد معاشي وضعیت ښایي چې د ډالر نرخ به نور سی واقعي او غریب وګړي به وګو به نور ګرانۍ بوج هم ورپریوزي. صرافه مارکیټ تر مخې نن د انټر بینک کې د یو امریکایي ډالر نرخ 190 روپۍ او پرانیستي مارکیټ کې 190 روپۍ لس پیسې ته رسیدلې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د پیښور نه د ډیوا د خبریال عثمان خان په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
د رواني کاروباري هفتې په دریم ورځ هم د پاکستانی روپۍ په مقابله کې د ډالر په قدر کې اضافه لیدل شوې ده. د کوم وروسته د ډالر نرخ د تاریخ لوړې کچې ته رسیدلې. له دې وړاندې د اپریل په لومړۍ نیټه د سیاسي کړکېج له سببه د یو امریکایي ډالر نرخ 138 روپونه اوړېدلې. د معاشي چارو کارپوهان وايي پاکستان کې ورځ تر بلې درآمدات مخ په سیوا کېدو لوري ته روان دي او برآمدات کم دي. د کوم له کبله د امریکایي ډالر طلب ډېر دی او دغه علت دی چې د ڈالر په مقابل کې پاکستانی کالداري ارزښت بایللې دي. د معاشي چارو کارپوه ډاکټر زلاقت خان وایي تیر د تحریک انصاف حکومت د نړیوالي مالیاتي ادارې ټول شرایط نو پوره کړي لکوم لکبله موجوده حکومت د معاشي ستونزو ښکار دي.
چونکی دا الیکشن یې هم کنسیډر کولی شو په پاکستان کې نو کدا نوی حکومت ور سره دا ارس اومنی نو بیا به د هغه پاپولاریټي کمیږي ووټ بینک به کمیږي نو هغه په وجه باندې هغه دغه چې کوم دی مسله هم په هغه ځای باندې پاتې شوه او هغه پروګرام چې کوم دی لا فاینل نه شو ځکه چې هفته نیمه مخکې هغې دا ویلو چې د آی ایم ایف وفد به راځي او دلته به فردر مذاکرات کوي هغه هم لا تر اوسه پورې نه دی راغلی.
معاشي پوهان وای په لویه کچه تیل درآمد کولو بیل او د سعودي عرب نه ترلاسه کیدونکي مالی پیکیج په اړه ګنګوسو او د هیواد روان سیاسي بیقراری له وجې هم روپۍ د فشار ښکار ده. روانه میاشت د وزیر اعظم شهبا شریف د سعودي عرب دورې پر مهال سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د پاکستان معاشي کړکیچ نه ورتلو دپاره د پاکستان نوي حکومت مرستې کولو دپاره د $3 اربع قرض نیټه غځولو یو سلا شوی، خو تر دې دمه دغه مذاکراتو په اړه کره معلومات مخې ته نه دي راغلي. پېښور سره په مارکیټ کې کار کوونکی وکاس پریدی وایي پاکستان ته د بهر نړۍ نه قرضې ترلاسه نه شوي، له کوم له امله مارکیټ د بې باورۍ ښکار دی او داسې ښکاري چې د ډالر نرخ په نور خو مخ په برزي
مشکل ښکاري چې د ډالر ولا ریټ کم شي، ځکه چې قرضې پاکستان ته ملاو نه شول. یو سعودي ته چې کوم وزیر اعظم صاحب لاړو نو قرضه ملاو نه شوله، او د دې وجه چې کوم فورن ریزورس دی هغه لاندې روان دي، $2 نه لاندې روان دي، نو مشکل ښکاري چې هغه شي. بل پاکستان نه زیات تر ډالر بهر ځي د امپورټ په هغه کې مت کې، او د ایکسپورټ په مت کې پاکستان ته لږ ډالر دن راځي. نو د دې وجه چې کم ډالر هغه ده ډیمانډ او سپلای فرق، نو د دې وجه ریټ مسلسل بره روان ده.
د پاکستان د شماریاتو محکمې لخوا جاری کړل شوو تازه شمیرو کې ویل شوی چې دا روان مالی کال د ډومبۍ او نهو میاشتو پر مهال د پاکستان تجارتي خساره او درآمدات ریکارډ کچې ته رسیدلی. شمیرې ښایي تجارتي خساره یو کم سلویخت ارب او شپږویشت کروڑه ډالرو نه اوړېدلې ده، او دغه شان درآمدات د 15 شپېته اربه ډالرو نه سیوا شوي دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
در وایس اف امریکا ډی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. زو د افغانستان په اړه پر افغان میرمنو د بندیزونو زیاتېدو سره هم مهاله ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو غونډه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازولۍ د دغه ناستې د رابللو وړاندیز کړی او ټاکل شوې د شورا غړي سبا د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د مئی پر 12 د افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خبري وکړي. دا ګام له هغه وروسته اخیستل شوی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د مئی پر 1 اعلان وکړ چې حجاب پر ښځو لازمي دی. نور تفصیل درته د منزا شهید په دې رپورت کې وړاندې کوو.
په افغانو میرمنو د بندیزونو زیاتېدو سره هم مهاله ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو غونډه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازولۍ د دغې ناستې د رابللو وړاندیز کړی او ټاکل شوی د شورا غړي سبا پنځشنبه یا زیارت په ورځ د مې 12 په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازو د معلوماتو په اساس په دغه ناسته کې به د بشري حقونو وضعیت، د افغان ښځو او نجونو د ازادۍ او پر هغوی د طالبانو لخوا د تازه لګول شوو محدودیتونو یا بندیزونو په اړه بحثونه وشي. په همدې مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما مشري ډیبرا لاینز په دې اړه خپل اندېښنه له طالب چارواکو سره شریکه کړې ده. یوناما په یو ټویټ کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي په روانه اونۍ کې له طالب مشرانو سره د حجاب پر موضوع خبرې کړې دي. یوناما په ټویټ کې لیکلي دي چې د طالبانو له مشرتابه سره د دې اونۍ په ناسته کې د ښځو د حقونو د پراخېدو غوښتنه وشوه، نه د کمیدو. د منځني ښوونځي د بیا پرانستلو لپاره او د ښځو لپاره چې وکولای شي په کار او عامه ژوند کې په بشپړه توګه برخه واخلي، افغانستان د راتلونکو ننګونو لپاره هر اړخیزې هڅې ته اړتیا لري. طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لاندې د مې پر 1 اعلان وکړ چې د مسلمانانو اصیل و بالغو ښځو لپاره شرعي حجاب رعایت کول فرض او ضروری دی. په کابل کې ښځو د حجاب په اړه د طالبانو د وروستۍ پریکړې پر ضد احتجاج پر سړکونو او په کورونو کې دننه کړی دی او وایي چادري یا برقه د افغان ښځو حجاب نه دی. اروپایی ټولنې، ناروی او ملګرو ملتونو پر ښځو د حجاب د لازمي کولو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. وایي هر حق لري چې د خپلې خوښې جامې واغوندي. د طالبانو په نوو لارښوونو کې په ښکاره ویل شوي دي چې که کارکوونکې ښځې دا لارښوونې عملي نه کړي له دندو به وشړل شي، او که د کارکوونکو نارینه وو د کور ښځو او لورګانو دا لارښوونې عملي نه کړي دندې به یې وځنډول شي او سزا به یې د کور نارینه وو ته ورکړل شي. په امریکا کې میشته ټولنیزه او سیاسي فعاله مقدسه احمدزی وی او ای ډی وته وایي
لومړی دا چې طالبان باید د حجاب لپاره یو مشخص تعریف ولري. هغه تعریف چې اوس مهال طالبان د حجاب پر نامه باندې راپورته کوي د دوی هدف حجاب نه بلکې نقاب ده، او نقاب هیڅ کلم د هغه تعریف برخه نه سي کېدلی چې کوم اسلام کړی ده. زما په نظر هغه بندیزونه چې د طالبانو د حکومت له راشروع کېدو څخه تر اوسه پورې په ښځو باندې لګېدلي دي، د دوی له دغه بندیزونو معلومیږي چې دوی یوازې غواړي چې دغه نقطه د زوف په توګه د نړیوالو په وړاندې استعمال کړي ترڅو دوی په دغو حقونو معامله وکړي او دوی خپلو غوښتنو ته له دغې لارې ورسیږي. او نقاب یو منسوسي مباح عمل ده په اسلام کې، او په اسلام کې چې کله په منسوسي مباح عمل باندې قید لګیږي جزا پې ټاکل کیږي، دا یو ناروا عمل ده. او بیا چې ته په جزایی حکم کې چې ګناه یو کړي کله ته دا عمل دی جزا وګڼه قید دې پکې خوده، خو که بیا ته د هغې جزا بل چاته ورکې د هغې ولي ته د هغې د کورنۍ غړي ته دا بیا له پاسه په هغې باندې یو بل جرم او یو بله ګناه ده په اسلام کې.
د ښځو حجاب جبري کېدو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت تازه حکم پراخ غبرګونونه راپارولي دي، او د ځینو هیوادونو په ګډون د امریکا ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د بخښنې نړیوال سازمان همداراز د بشري حقونو څار سازمان په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د طالبانو لخوا د حجاب په اړه فرمان تر اوسه واضح نه دی. په لومړی سر کې د طالبانو د مشرانو لخوا ویل شوي وو چې ښځې به برقع اغوندي، آن تر دې چې د برقې رنګ یې هم ورته خوښ کړی و، او ویل چې شنه برقع به په سره وي. خو څلور ورځې وروسته د طالبانو بل ویاند انعام الله سمنګانی امریکا غږ ته ویلي دي چې طالبان چیرې هم په افغان میرمنو دا قدغن یا بندیز نه لګوي چې څنګه حجاب به کوي، خو دا چې ښځې به د خپلو سیمو د دود په حساب ځان پټوي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ڈی سی.
د روي صف امریکا ډي ودا د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان د کال 2014 ضربي اعظم پوځي عملیاتو په محل کډوالي شوې کورنۍ بیرته لګل کیږي. په دې اړه باندې زموږ سره د سیمینار ډي وا خبريال عدنان بیٹنه موجود دی. ورته هر کله وي سره مشه په خیر راغلی عدنان بیٹنه صاحب. مهرباني نصر الله
صاحب.
بنن عدنان بیٹنی صاحب، د شمالي وزیرستان چې کومي کډوالي کورنۍ دی هغه واپس لګل کیږي، دا کومي کورنۍ دی او تاریخ یې څه ورکړی دی؟
مهرباني د قدرتونو د قدرتي افتونو په وخت د انتظام اداره پی ډی ایم ای چې د هغه لخوا یو بیان جاری کړی شوی، په هغه کې دا ویل شوی شمالي وزیرستان هغه اداکې چې په تر شی وختونو کې هغه ته کډوال واپسی شوی او کوم کډوال پاتې شوی دی هغه د پاره دا زنګړې د ستریدو پړه بیا پرپړې شوی دی. د دا وایي چې په دې کې د شمالي وزیرستان د میرالی میرانشاه شبا او دغه سي چې دی ورسره اسپینوا او رزمت سب ډیویژن هغه علاقې چې دغه علاقې پاک ګرځول شوی دی او دا درې نوي سیمې دي او د تبه 8000 کورنۍ په دې پړاو کې واپس کولای شي. دا هم ویل دي چې کدر علاقو ته په دې پړاو کې کوم خلک واپس نشي نو هغه چې کوم د ای ډی پی سټیټس دی، یعنی چې ای ډی پی کې ته کوم راحت ترلاسه کیږي هغه به وټړل شي. دا هم ویل چې د کډوالو ته واپسی پر مهال 15000 روپۍ د ترانسپورت او دغه سي د شپږو میاشتو پورې او خوراکي توکي هم په علاقې کې ورکولای شي. په دې زیات تکړه چې په دې پړاو کې کوم خلک لاړ نشي نو بیا به دې ته دغه مراحت تر ملاوي شي او نو په دې کډوالې کې دې سره کوم مرستې کیږي. د دې دا هم وایي چې د لپاره انتظامات د واپسې د لسم مې یعنی پرونه نیول شوې دي او دا به د میاشتې تر اخیره یعنی تر یو ډیر شپ نیټې پورې چې دې دا به دوام لري او دغه کورنۍ دې د بنو بکاکینو کې هم سره رابطه وکړي. د بنو بکاکینو له کوم څخه به د دې ورځې ټاکل شوې دي په خپل ورځ باندې به دغه خلک لیږل کیږي او دغه چې کومې علاقې چې کوم په تر شی وختونو کې کډوال ورته پښ شوې دي د علاقو ته به هم خلک واپس کوي. خو زه تاسو دا وایم چې په دغه واپسې شیډول کې کوم چې د افغان پولیس سره جوخته علاقې دي د تخیل او شمال تاثیرونه چې هغه په کې شامل ځکه چې د علاقو ته اوسه پر د کډوالو واپسې نه شوي او دا خلک دغه کډوال وي. خو هغه خلک چې علاقې به خلاصې شوې دي یا پاک ګرځول شوې شوی دی هغه د پردا ځنګړی خصوصي چې کوم د واپسې پړاو دی دا شروع کړی شوی دی.
ٹھیک دی، چې کوم علاقې پات د پاک شوی دی هغه ته واپس د خلکو تک شروع شوی دی. خو یو درته د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی د علي وزیر په یو بل مقدمه کې ضمانت چې کوم دی هغه منظور شوی دی، په دغه اړه باندې کرا سره معلومات شریک کړی.
علی وزیر د دسمبر 2016 کال را سیل پېښور څخه نیول شوی او په دبلې په کراچۍ کې په بیلا بیلو تړونو کې مقدمه درش پېښې ودی. دین وړاندې د سپریم کورټ هم د هغه په یو مقدمه کې ضمانت منظور کړی. نن د اسلام نن د سند های کورټ هم د هغه په هغه چې کوم مقدمه د پاره کې ضمانت منظور کړی چې ایټی سی یعنی د ترهګرۍ پر ضد چې کوم عدالت وو هغه په دې کې په دبلې جرم لګولې وو. په دغه سی بیا ویل کېږي چې علي وزیر چې تیر یو نیم کال راځي په زندان کې بندیوان دي، سبا په یو بل مقدمه کې د ترهګرۍ پر ضد عدالت ته وړاندې کولای شي، او که په دغه مقدمه کې د ضمانت وشو نو بیا به هغه نه پس د خوشی کولای شي. علي وزیر چې د تیر یو نیم کال په زندان کې بندیوان دي، د هغه لپاره په دې فروری میاشت کې چې کوم پښتون تحفظ موومنت دی هغه په کراچۍ کې پرلت هم ولې او ورسره د سند حکومت نه دا غوښتنه کړې و چې په دغه مقدمه کې د سیاسي دي او د صوبایي حکومت بیرته واخلي. بل طرف ته کيو طرف ته بده بندغه مقدمه جوړول کیږي، نو بل طرف ته په عدالتونو کې بیا د ضمانتونو چې دي هغه منظوري شي او سبا ته بعد د په بل مقدمه کې بیا پیشي وي. په چرته د په دغه مقدمه کې ضمانت منظور شو نو بیا بده لزندان کې نه پښه کړی شي.
صحیح ادن بیٹنی سے بل پختنه کوچ یو طرف ته جرګی ویل کیږي چې د وزیرستان جرګه د افغانستان بیا د طالبانو سره د مذاکرات لپاره یا دغه سیمه کې د امنیت لپاره خبرې کوي، او په دغه جرګه کې دوی چرته تللی دي د چا سره مذاکرات کوي یا څه خبره مخه تر راغلي.
تیر اونۍ د پاکستان د سینټ په پخوانی غړي صالح شاه مسعود جرګې ته ویلي وو چې د حکومت په ایمان طالبانو وسلوالو سره خبرې شروع کړې دي او د دې ترمنځ ځینې خبرې شوې هم دي، خو دغه د جرګې سره نشي شریکولای. دغه خبره صالح شاه په داسې حال کړې ده چې تیر کال د عمران خان حکومت د طالبانو سره د خبرو کولو ویلي وو، او بیا په نومبر میاشت کې د ایوي میاشت دزبندي هم شوې وه، او دسمبر په لسمه دغه دزبندي طالبانو ختمه کړه او هغه ویلو چې د کوم مطالبې دي هغه نه دي منل شوی. خو بیا هغه ته پاکستانی حکومت جواب دا ویلو چې طالب وسلوال چې کوم مطالبې به په هغه کې د هغه د منلو وړ نه وي او ځکه هغه نه دي منل شوی. خو بل طرف ته بیا وخت وخت د مذاکراتو کولو خبرې مخه ته راتلي. په دې وروسته کې شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامیه هم منلي وو چې د قومي مشرانو جرګې افغانستان ته تللي، او هلته طالبانو مشرانو چې کوم د شمالي وزیرستان طالبانو مشر دی ګلبادر او دغه سي چې کوم د ټي ټي پي مشر دی مول ویلور ولي هغه سره لیدل کاته کړی دي. دغه سي امنیتي سرچینې وای چې هغه مهال کله چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات شروع شي وو نو په دې کې طالب وسلوالو یو سل دوه کسانو او مهم کسان چې د پاکستان په عدالتونو کې مقدمه هم جوړ شوې دغه نمونه ورکړي وو هغه د خوشی کړی شي. ځنې په خبره سرچینې وای چې دغه یو سل دوه کسان چې په هغه کې د سوات طالبانو چې کوم ترجمان دی مسلم خان او دغه سي ورسره محمود خان په نوم باندې چې کوم مهم وسلوال وو دغه هم خوشی کړی شوي دي. خو دغه تر اوسه پورې په حکومتي کچه یا طالب سرچینو څخه پخلاین دي شوې، خو دلته په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستان چې کوم خبري اعلان دي هغه نه په دغه دعوه کیږي چې دغه مذاکرات اوس په کابل کې د افغان طالبانو حقانی شبکې په دلارې چې دي هغه ورکړی شوی دي، او په دې کې مهم کردار چې کوم لوبوي هغه د افغان طالبانو حقانی شبکې چې کوم مشر دی سراج حقانی نو هغه له پادغه پکا شروع شوی دي، او په دې کې پیشرفت مخ ته روان دي. خو د دې مهم نکات چې دي هغه مخ ته راغلي، خو د طبيب پاکستان کزن خلک پښتنه راپورته کوي په ټولنیز رسنیو چې هغه مهم وسلوال چې د پاکستان په عدالتونو کې مقدمه هم چلول کیږي او کدا خوش شوی نو د پاکستان د آئین او د قانون بیا سپکاوی شوی دي چې هغه ته احترام نه دی لرل شوی.
ٹھیک شو، ډیره زیاته مننه نن صاحب د وخره کولو د معلومات شریک کولو.
ډیره مهرباني پر ودان.
د وایس اف امریکا دی ودا د لوی خبر پښتونخوا په دمو برخه کې درته زنه سره لاخان به هر کله وایم. د پاکستان کې د روپی په مقابله کې د ډالر د تاریخ تر ټولو لوړې کچې ته خطر لیدل، بیا د ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج کې هم مندی لیدل شوې ده یا چې کوم دینو پاره کې. بل طرف ته د اقتصادي حالات چې د پاکستان کم دینو هغه د ایم ایف سره اوسه پورې د معاهدې ته یا رسیدلې یا دغه ټیم چې کوم د پاکستان دوره به کول په دې اړه باندې د خبرونه کوو چې د ډالر په مقابله فرق شي د ډالر نرخ سیوا کېدل شي د پیسې د ډالر په مقابله کې راولېدل شي د دې اثرات په عام خلکو باندې سوي او بیا د سټاک ایکسچینج مطلب دا دی چې په دې کې مندي وي یا د ښکت راغلي یا د پوینټ سره راولېدل دي مقصد دا آی دا خای چې واقع په پاکستان کې یا په یو ملک کې دغه سره ګرانی سیوا کېږي دا دومره سوري خو دغه سره تړلې ده او کنه دا په دې اړه باندې خبرونه کوو زموږ سره طاهر امین صاحب چې خبريال دی اقتصادي چار پوهه دی موجود دی ورته هر کله و استریم شي په خیر راغلی طاهر امین صاحب
مهرباني
جی مهرباني وعليكم السلام طاهر امین صاحب ډیر مننه د وخت را کول خو پاکستان کې اوورال کو ټول یو دغه ته وګورو اقتصادي حالات ته وګورو تاسو په دې باندې رپورټینګ هم کوی نو اقتصادي حالات یا صورتحال څه دي
هلو
زما آواز درځي
جی 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 راځي
ما پښتنه وکړه چې اقتصادي حالات چې کوم دي پاکستانی پاکستان کې یا اوورال سچويشن چې کوم دي په پاکستان کې د اقتصاد د اکانومي څه صورتحال دی
مهرباني جی موږ د مکر کول د طاره خبره دا ده چې د دې کې سمره زموږ اکنامیک انډیکیټرز دی هغه تشویشناک حالت روان دي او داسې روډ میپ یا داسې په مستقبل قریب کې داسې پلان د نوې ګورنمنت څخه کوم راغلي دا سپورې نه دی پېښ کړي چې هغه په وجه موږ وایو چې د ریوایول چانسز شته په دې کې کوم لول او اوړو نو زموږ ټریډ ډیفیسټ یا تجارتي خساره چې کوم دا هغه تقریبا 40 بلین ډالر ته یعنی 29 بلین ډالر نه کراس شوی دا هغه په مټ کې کوم وګورو نو امپورټ زمونږ چې کوم دی هغه 65 بلین ډالر کراس کړی دی او ایکسپورټ چې کوم دی تقریبا 26 بلین ډالر دی نو یو طرف ته زمونږ امپورټ ډېر په تیزی باندې روان دی ایکسپورټ ټیک ته زیات شوی دی د نور کلنو خو هغه شانتي نه دی سیوا شوی نو تجارتي خساره زمونږ ډېر زیاته چې کوم دا ان سستینبل سټیج ته رسیدلې ده دا غینه بس کوم وګورو بجټري خساره نو هغه هم هغه شانتي په تیزی روان دی او تقریبا 13 بلین ډالر نه کراس شوی دی نو دا هم یو دغه ساين دی او دا ایکسپیکټ کیږي دا کال اینډ پورې یعنی 30 جون پورې دا 19.20 بلین ډالر ته رسیدو خطر شته دا خدشه ده بل طرف ته کوم وګورو زموږ چې کوم دا روپې قدر چې کوم دی هغه نن ته 191 روپې ته لکه ورسید اگینست 1 ډالر نو دا هم یو ډیر تشویشناک دغه دی دغه شانت کوم سټاک ایکسچینج ته وګورو نو هغه هم ډیر په تیزی سره لاندې روان دی او دا د تیرو وو کال چې کوم دی لوئست پوزیشن تر اغلی نن هم تقریبا 1000 پوینټ څخه کوم دی په دې کې ګراوټ راغلی دی دا غینه پس کومګا وګورو نظم ریزرو چې کوم دی هغه د مخکې نارمل حالات چې وو یعنی هغه هم تشویشناک خو بیا هم تقریبا د 2 میاشتو د امپورټ بل په قدر باندې زموږ ریزرو شو هغه چې کوم دی اوس په دې ټیم کې د 15 هفتو امپورټ بل پورې پاتې شوی دی دا شانتي کومګا جی ڈی پی ګروت وګورو نو فاینانس منیسټر چې کوم لیټیسټ رپورت راغلی دی کوارټرلی رپورت راغلی دی امنت دی او ګروک چې کوم راغلی دی دا غي مطابق د فروری پورې فروری ماشته پورې زمونږ جی ڈی پی ګروت چې کوم دی هغه 4% او دا غوي اډمټ کړی د بوازي الفاظ کې چې زمونږ ګروت چې کوم دی پروډکشن هغه نور هم سپیل شوی دی او دا خدشه ده چې د کال اینډ پورې د 4% هم لاندې راتلی شي نو د دې اورال مونږ وګورو په خلکو په عوامو د دې څه اثرات دي نو دا ډېر خطرناک صورتحال دی او کومه دا وایو چې دې ټیم کې زمونږ حکومت زمونږ ملک کې کوم دی هغه کیش 22 پوزیشن ته راغلی دی
که یو طرف ته د کیش 22 تاسو کدا غلګ ایکسپلین کړئ یا لګ وضاحت وکړئ
مونګه دا داسې ویلی شو چې یو طرف ته خلومګه ټاکس چې کوم دی هغه د ایم ایس سره دیتن کې سٹارل دی ولاړ دی او درې دی او دا غي وجوهات دی و مین وجوهات دا غي دا دی چې د ایم ایس کنډیشنز دی او دا ګورنمنت چې نوی راغلی دی نو تیر ګورنمنت چې ته هغه ته مونګه دا وایي شو چې هغه اغوی دا اکنامیک فلاټ اکنامیک پالیسیز او یا چې کوم دی اغوی انټینسلی دا چې لاین ماینز دی ګورنمنت نوی ګورنمنت لپاره کې خو دی چې دا غینه د دې بچ کې ډېر ګران بوي یو طرف ته خو ګورنمنت چې کوم دی هغه سبسډیز ورکړه په پټرولیم پرایسز باندې 10 روپیس پر لیټر د شانتي الکتریسټي پرایسز چې کوم دی 5 روپیا پر یونټ هغه کم کړ خو دا داسې و چې لکه د دې لپاره په بچ کې څه کې خو دي شوی نو دا تقریبا 399 تر 400 بلین روپیس پورې دا اډیشنل ایکسپنډیچر دی او دا بجټډ نو دا چې کوم دی د ایم ایف دا مین کنډیشن دی چې دا به تاسو ډرا کوي دا به واپس الی دا کیسه سبسډیز
یو خو حکومت دا خلی نو په عوامو باندې الریډی چې کوم دی زمونږه انفلیشن چې کوم ریټ نو هغه تقریبا 13.4% رسیدل چې دا هم ډیر په تیزه باندې روان دی نو دا هم نور هم په سیوا کېږي او بل طرف ته کې ناخلی نو دا ایمس سره زمونږه ټاکس چې کوم دی دا هم دغه شان سسپینډډ او چې دا سسپینډ نه زمونږ چې کوم فرینډلی کنټریز دي دا سي او ریډی شوی دی رپورټس دا سره غلي دي چې دا وي هم دا کنډیشن دي چې تاسو دا ایمس سره خپل پروګرام بحال کې دا غي نه پس مونږ په دې پوزیشن کې یو چې تاسو ته کوم پیکیج دی یا کوم رسره هغه تاسو سره مونږ یو طرف ته حکومت د ایمس کنډیشنز منی نو انفلیشن ډیر په تیزه باندې روان دي او بل طرف ته کنه منی نو زموږ چې کوم ریزرو دي هغه الډی په ډاون باندې روان دي او حکومت ته چې کوم دي د عام خرچو پوره کولو لپاره هم د پیسو ضرورت پی او ډالر چې کوم دي مونږ ته پکار ده دي چې زمون تقریبا اوورال امپورټ چې کوم دي دا 20% زمون د انرژي سېکټر لپاره ده او د دې ټیم کې پټرولیم پرایسز هم های دي نو ار یو شیز ایون مون فوډ ائټم چې کوم دي هغه د هم د بار نه امپورټ کو چې کله بار نه امپورټ کو زمون ګر روپیه لاندې را پریوزي نو زمون امپورټ بل چې ته هغه سیوا کیږي
صحیح
نو چې کله امپورټ زمون سیوا کیږي روپیه قدر کیږي کمیږي نو دا غي سره انفلیشن امپیکټ داسې راځي چې زمون امپورټ کاست چې کوم د ډیجیټل سېکټر د بار یا نور د بار لږ کو نو راغي امپورټ کاست سیوا کیږي او لازمی خبره ده انډستریلیست یا نور چې څومره دي اگر بهر مت کې کوم فوډ ائټم یا نور نو هغه ان کنزیومر ته هغه پسان کیږي او دغه شانته د دې سره بنور هم منګایي بیروزګاری دا برازي او د دې سره زموږ اکنامیک ګروث چې کوم دی پروډکټیویټی دا پاګه کوم فردر چې کوم دی سلو ډاون راځي جی
صحیح تاسو چې کوم تاسو ورکو اول د تجارت خبره تاسو وکړل چې امپورټ اغستل چې کوم دی د بهر دنیا نه اغستل دی هغه 15 پېته عرب ډالر دی بیا په بهر دنیا باندې چې کوم خرڅول دی هغه شپږش بلین ډالر دی د پمنس کې چې کوم تفریق ته دغه پرخ په پاکستان باندې ډیر زیات پریوزي بیا پاکستان چې بهر نه ساخلی په ډالر کې اخلي نو ډالر قدر د دې سره سی واقعي انرژي خبره تاسو وکړل 80% چې د بهر نه اغستل کیږي او د دې سره سامان په پاکستان کې انرژي ګران نه اخلي ډالر کې او عام خلکو ته د دې زور رسی خو خامخه مخکنی حکومت کې سبسډي ورکوله نو دا خو د حکومت ذمہواری نه چې خلکو ته اسانتیاوي ورکي ولې بیا آی ایم ایف یا ولې د نوې حکومت دغه جاری نشي ساتلې وجوهات څه دي
بالکل جی دا د حکومت ذمہواری ده چې اوان فیسیلیټیټ کی خو دا هر څه لپاره یو طریقې کار دی یو طرف ته کومګا چې کوم زمو ټیکس نیټ ته هغه دومره په تیزه باندې نه بلکې سټیګننت دی کو وګورو زم ادر ریجنل کنټری سی دای په مقابله کې زمګا 10-11% جی ڈی پی ریشو دا زمو چې کوم ټیکس ټو جی ڈی پی ریشو دا اوور آل ک لاندې هوندي نو 17-18% دی نو موږ ټیکس نیټ په هغه تیزه سره نه انکریز کیږي څومره چې زمونږ خرچي انکریز کیږي نو ایون کو ګورنمنت دا ورکول هم د دې لپاره چې لای عمل پکارو او د دې لپاره په بجټ کې پیسې کې خودي پکاروي او دا غي لپاره زمونږ کم تجارتي خساره چې کم دا هغه هم دا بجټي خساره هغه هم د ایمپ سره شیر کوله نو دا غي په قبل به زمون د اینپ چې کوم کنډیشنز هغه به سلو او دا فیزز کوم کې دي چې را دی فیز کې به موږ دومره کو په دی فیز کې به موږ دا تمره سبسډي اخلو اوس ته د ګورنمنت څخه بار چې کوم دی لدی دا هر صدا سي ملو شو چې یو خدا پیسې بجټ نه دي دا په بجټ کې کې خودي شي نه دي 300-400 ارب پورې ته وړو کې اماونټ نه دي د تر څه زمګه ټاکس هم ولاړ دي نو دا موږ وایو شو چې لکه دا د ګورنمنت یا خو فلاټ اکنامک پالیسیز وا او یا چې کوم دی هغه انټینشنلی دا کیسه حرکت کړي او دا چې کوم دی د تاغمون ساوند چې کوم پالیسی دی د اکونومیک اغه دی ته نشوي لګي
صحیح تاسو ویل چې دا د مخکې حکومت یا پالیسی وا یا غلطی کړې ده خو دغه باندې سبسډي ورکول وسته ایم ایف سره خبري ولاړې دي چې ایم ایف سره خبري ولاړې دي قسط نه ملا شو تاسو یو خبره بل هم وکړه چې کوم ملګری هوا دونه دي که سعودي عرب یا دوبۍ شو یا چین شو نو دوی هم پیسې نشي ورکولې دوی ولې د خپل ایم ایف سره داسې تړلې وي کنه دا داسې پالیسی وي
دا جی مونږ چې کله دا پروگرام ایکستندډ فند فیسیلیټی چې کوم 2019 کې اګریمنت شو نو هغه کې مونږ د ایم ایس سره زمونږ ګورنمنت کوم دی دا اګریمنت کړو دا ایشورټی ورکړې دا او دا به مونږ هر یو چې کوم ریویو دا پای کې مونږ دا ایشورټی ورکړې دا چې زمونږ فرندلی کنټریز دی دا غینه به مونږ ته دومره پیسې راځي لکه دا تقریبا 40 بلین ډالر پورې چې کوم دی دا دې استیمیټډ او چې دا د وکیږي رول ورکیږي با یا سری یا څه دی خو لکه دا به موږ ته د فرینډلي کنټریز نه دغه کېږي. نو اوس دا آلریډي د اګریمنټ ایسه ده د آی ایم ایف سره چې دوی به رول اوور کوي. نو چې دوی رول اوور کوي نه یا نور چې کوم دی نه دغه کوي نو د هغې سره خو لازمي خبره ده په اګریمنټ کې چې کوم دی بریچ راځي. نو دا آلریډي تړلې شوي دي. دا اوس نه ده چې دا د دې ګورمنټ سره دا خبره ده. دا چې کله 2019 کې زموږ د ای ایس ایف پروګرام کله ارینج شوی هغه ټیم کې موږ دا ایشورټي ورکړي دا نه پس دا شپږ ریویو رپورټ چې راغلي دي په هر یو کې موږ دا چې کوم دی دا شورټي ورکړي ده چې موږ ته چینا دومره رول اوور کړي موږ ته دوبۍ دومره رول اوور کړي سعودي دومره رول اوور کړي او نور هم کېږي به او آی ایم ایس هم پکې بار بار دا کوم لاسټ دغه راغلي سکس ریویو چې کوم رپورټ راغلي په هغه کې هم دا ورکړي دي چې دا فرینډلي کنټریز د پکار دي چې دا خپل علاقه جاری ساتي. نو دا مخکې نه ډن خبرې دي.
صحیح زمو سره اوس په دې وخت کې زمو سره پروفیسر ډاکټر میراج الحق صاحب چې د اقتصادي چارو ماهر دی په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې خون کړي موجود دی ورته هر کله وي ستړي مشه په خیر راغلي پروفیسر ډاکټر میراج الحق صاحب. پروفیسر صاحب یو طرف ته خو که حالات داسې دي چې پاکستان کې موږ سره طاهر امین صاحب موجود دی په دې اړه باندې رپورټنګ کوي هغوی که وایي تجارت کې یا په اغستلو خرڅولو کې ډېر زیات ګیپ لیدل کېږي او بیا په ډالر بره خطر دی سټاک ایکسچینج یا د ونډو بازار کې کمی لیدل کېږي. خو که موږ صرف نظر واچو په 2000 کې کله چې کورونا راغله بیا امریکې ته راغله دلته هم د سټاک مارکیټ خطر راغی په هغه ټایم کې خلکو نقصانونه کول بیا وروسته په 2020 کې دغه مخکې لاړ خلکو ګټې وکړلې اوس که ډېر خم دی خو اګرانی ورسره نه ده کم شوې. آیا موږ دا ګڼلې شو چې د سټاک مارکیټ خطر بره کېدل سره د اګرانی یا د ملک اقتصاد ډېر کلک تړلې؟
جی کیپیٹل مارکیٹ یا سٹاک ایکسچینج چې کوم دی نو دا تاسو چې کومه خبره وکړه چې را د ملک اقتصادي پرمختګ یا د هغې کوم اقتصادي اکایانې چې دي نو د هغې سره د دې تړون شته چې سٹاک ایکسچینج چې کله بومي هغه کې اضافه کېږي او په هغه کې بزنس کې اکسلریشن کېږي. نو ښکاره خبره ده چې کله په ګراوند باندې اقتصادی اکایانو کې پر یو پازیټیو د غیندي په کې پرمختګ نو دا غی ری فرکشن او راځي پاکستان کې هم دا په ګراوند باندې کې څومره اقتصادي تجارتي حل جری سرمایکاری نو دا غی ری فرکشن په پاکستان کې د تیزی په شکل کې راځي.
صحیح
او کو کله ملک دننا کم کې اقتصادي کایاني داغي پرمختګ مې یاغه داړي یا داغي ټرند دې نه غن نیگیټیو اقتصادي تجارتي حل زړه کې کمی نو ښکارا خبره ده چې د پاکستان کې هم هغه تیزی نه بلکې هغه داون هغه کې کمی راځي دا 100 انډکس کې اضافي په ځوانه کمی راځي.
صحیح ډاکټر میراج الحق صاحب یو طرف ته کومګه وګورو په پاکستان کې د ډالر په نرخ باندې کده په روپی سره د 100 روپو کې کېدل یا یو 15 سره رسیدل خلکو ویل چې دا کنټرول کیږي بیا په خوانه وزیر چې کومو د خزانه اساکدار صاحب نو هغه ویل چې موږ ډالر کنټرول کړی دی په ډالر کولاو پر خو دو سره لا یا کنټرول کول سره د دې فائدې او نقصانات څه دي او آیا د پاکستان په ګټه کېدل شي او پاکستان په اسانه باندې دا کول شي چې دا ونی سي د دې مخه چې دا مخ کې پرې نه دي کنه داسې کولاو سره بل $200 تام ورسي 200 روپو ته ګوره ډالر
ایکسچینج ریټ کو پرسکا په مارکیټ فورسز باندې پرې خو دل شي یعنی ډیمانډ د ډالر او سپلای د ډالر یا د پاکستانی کرنسی ډیمانډ او سپلای د غیر طلب او رقب باندې په اوپن مارکیټ کې د اخري خو د شي نو داغه خو اسی جنون په دنیا کې چې اوس کمپرنټ نه داده خو سره کوم چې پاکستان اکانومي کې ډېر زیات مسائل دي کوم چې زمونږ کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ ته هغه ډېر زیات کې واده نو په پرس کومګه دا کنټرول کو منیج کو دا غی یو طرف نقصان سټریکټلی کنټرول سره خدای راځي چې دا آرټیفیشل د روپی قدر چې نه هغه سی واشي د ډالر په مقابله کې چې زموږ د کم کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ ته دا نور سی واکې دی شي چې دې اقدام سره آرټیفیشل مون کنټرول کو دا غی سره زمونږ کم کې ایکسپورت کی نه پاتې ودن شي کې دی امپورت چې نه هغه سی واکې دی شي دا غی سره کم کې کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دا اسیوا کی بل طرف ته خدا موږ اوپن پریدو دا غي نقصان تللی او پر ته تاسو چې څنګه خبره وکړه چې دا نورم د روپی قدر د ډالر په مقابله کې کم شي او دا 200 روپی د یو ډالر په بدله کې ایکسچینج کیږي نو د دې دوه نقصانات ډېر غټ او په دې وخت کې حکومت ته چې دې ستونزې دغه دي یو خدای راکړي زمونږ پبلک ډیټ چې دی په دې کې ډېر غټ اضافه کړي بغیر د څه ایکسچینج کرنا بغیر د څه کار نه به زمونږ په بلین کې بلین کې په اربونو اربونو باندې به زمونږ کم چې پبلک ډیټ دی هغه به سیوا کیږي
یو خبره جی
منګایي چې کوم دی د ګرانوالي یو ځخ تړون دی سره کو پرس کا دا د روپی قدر نور نه لاله په مقابله کې کم شي نو ګرانواله د دې سره ډیر ډیر سیوا کیږي او دا سره د عام وګړي په جن کې کومه مخکې ستونزې دي هغه کې ډیر ډیر اضافه کیږي
صحیح تاسو یو خبر مرادو حافظ د موږ سره اوسئ طاهر ترحمین صاحب تاسو نه پوښتنه کوم چې کوم حالات روان دي پاکستان کې یو طرف ته کوکتل شي سیاسي حالات ډیر ګرم دي عمران خان صاحب د حکومت خلاف چې کوم د شباز شریف حکومت خلاف یو ډیر کلک کمپاین شروع کړی دی په دې حالاتو کې نږدې وکتل شي د سریلانکا مثال اغه د چین قرضې اخیستل یا د چین الټا انویسټمنت کاو بیا د بهرني مالی ادارو باندې چې کوم دی د هغې انحصار زیاتو نو آیا د پاکستان او د سریلانکا کمپیریجن کې د لشي یا د پاکستان دغه پړاو ته د تک خبره شته کنه د مخ کنه داسې سوچ او فکر شته تاسو وجدا بار سره کنټرول کړئ
ګورېږي د سکیورټي حالات دی یا کو پولیټیکل چې کوم سټیبلیټي او انسټیبلیټي او کومه شانتي کوم اکنامک سټیبلیټي ګوروندا ټول یو بل سره لازم ملزوم دي د دې ټیم کې ملکی پولیټیکل انسټیبلیټي دا انسرټینټی دا او د ډالر هم چې کوم دغه دی یا نور چې کوم اکنامک انډیکیټر دی نو په دې کې ډیر زیات عمل دخل چې کوم دی یا سٹاک ایکسچینج چې کوم دی په دې ټیم کې ډیر عمل دخل هغه د پولیټیکل انسټیبلیټي دا په ملکی نو دې وخت خو دا چې ګورنمنت په سبول ډیسیژن اخلي هغه چې کوم دی ان پاپولر ډیسیژن هم ورته موایو ته پولیټیکل فرنٹ باندې او هر حال کې چې کوم دی د ایمس سره به پروګرام ریسټور کول غواړي अदरवाइज دا اکنامیک انډیکیټرز چې کوم دی دا نور هم مخپخته روان دي نو دا شان په سریلانکا کې چې مو پولیټیکل انسټیبلیټي هغه د دې اقتصادي وجود غښوله لکه البته کې خو حالات د اکنامیک دغه شو چې پولیټیکل لاغې د وجې دغه شو دلته کې اوخته وانت خبره ده دلته دا چې پولیټیکل حالات دومره انسټیبلیټي د انسرټینټی د چاغه هغه سره د اکنامیک فرنٹ باندې روان دي دا یو خبره پکې ده او ګورنمنت له سینه سبول ډیسیژن او هغه به بالکل دې ته
بول ډیسیژن مطلب دا رښتا سو وایي چې سب سټډي دلري کې تیلو قیمت د مخ خلاړ شي د بجلی قیمت د مخ خلاړ شي نو آیا بیا عمران خان صاحب چې کوم د کمپاین شروع کړی دی داغه په وخت کم گرانی و د وخت بدل شوی نه دی نو خو بیا بر دې خلاف هغه پرشر عوامي رایه بډې زیات دي خلاف نشي
پاری کې اوماده تل اول وی کنه چې پولیټیکل کاست غشتا خو یا خدای رچی اکنامیک ریوایول وکي او دا چې کوم دغه ایون کدا ګورنمنت فرض کې اوم داسې د حالات رواني او د عمل ډیفالت شي دغه فایده به چاته او ایون کدا عمل داسې رواني او عمران خان فرض کا هغه شي سکیشم کی او نیکست ټایم دغه ګورنمنت جوړم شي نو آیا عمران خان نیکست ګورنمنت وا په دې پوزیشن کې وی چې هغه دا کنډیشن سنبال کی سم چې عمران خان سلور کلا دا ناری او خلې چې موږ ته اکانومی داسې ملو شو او چې هغه بالکل په وینټیلیټر باندې وا او په آی سی یو کې وا نو آیا اوس چې دی ګورنمنت کنه لو شو نو دا په آی سی یو کې نه ده او آیا هم دا چې داسې رواني او نیکست ټایم بیا د عمران خان ګورنمنت راشي نو هغه ته به دا په کم کنډیشن کې ملاويږي نو دا ډیسیژن به څوک نه څوک اخلي یا خو به دا ګورنمنت اخلي یا به بل ګورنمنت اخلي خو دا بجای د دې چې د عمل ډیفالت شي او هر یو څه چې کوم دی هغه داسې هڅه ورسی لکه څنګه چې په سریلانکا کې رسیدلی دي نو دا غینه مخکې څنګه ډیسیژن واغستل غواړي
صحیح یو پښتنه دی بل میراج الحق صاحب تاسو نه کومه چې کایو طرف ته وخت تل شي په پاکستان کې مختلف اقتصاد په هچ کم راځي هغه دا خبره کوي چې پاکستان کې نان ډیولپمنټل بجټ چې کم دی یا لګښت چې کم دی هغه زیات دی ډیولپمنټل بجټ چې کم دی هغه کم یا لګښت چې کم دی هغه ډیر کم کیږي د دې په کار ډیولپمنټل بجټ زیات شي کدا تاسو مونږ تل د دې وضاحت وکړي چې ډیولپمنټل نان ډیولپمنټل بجټ د دې اشاره کم طرف دی
جی کم چې د بجټ ټینو دا د کی یو پبلک ایکسپینډیچری او بل ګورنمنت پبلک ریوینیو کې سالانه کم سټینګ کیږي چې انا ریوینیو برکم دغینا ټیکسز او د نان ټیکسز په شکل کې د ټیکسز کې د مختلف ټیکسونو په شکل کې کسٹم ډیوټي ایکسایز ډیوټي ډایرکټ ان ډایرکټ ټیکسز سیل ټیکس د ټول شپرونو نه به د پبلک ریوینیو ټارګټ او کوډ کیږي دا شان دا کم ریوینیو چې راځي دا پبلک ایکسپینډیچر به او کوډ کیږي دا غیر اگینست نو پبلک ایکسپینډیچر چې دی نو هغه ډیولپمنٹل نان ډیولپمنٹل کې د براډ دی منګه په 2200 کې تاسو نو د بډا مرغه چونکی زمونږه د ګورنمنت سایز او زمونږه پبلک انټرپرایزز دټ از اټ په تاسو ګورئ د ډېر غټ سایز دی
صحیح
نو دغه وجه دا زمونږه ډیفنس ایکسپینډیچر دی ځکه چې یو سټریټیجک لوکیشن او زمونږ کې کم پوزیشن دی د ریجن کې داغي وجن دا داغي پښابه نډیر دې افیکټر دي دا شانتي زمينه کوم سايز دي ګورنمنت کوم سايز دي او پبلک انټرپرايز دي داغي سره د سېلي په مکه نان ډیولپمنٹ ایکسپینډیچر چې دی نو هغه واقعي چې هغه زموږ سیوا دي ډیولپمنٹل ایکسپینډیچر چې کوم دي نو هغه کم دي دا هم یو اقتصادي پرمختګ کې یو ملک چې کله ډیولپمنٹ ایکسپینډیچر سیوای مداري اقتصادي پرمختګ کې د ناغه ډیوریبلی هغه سستینیبلی او هغه اکانومي سټیبلیټی طرف ته ازي او کوم اکانومي چې نان ډیولپمنٹ ایکسپینډیچر سیوای نو ښکاره خبر ده چې هغه په یا بجټ ډیفیسټ کني او داغي اکانومي سټیبلیټی ته سستینیبلیټی ته داغي اقتصادي پرمختګ کې سټیبلیټی نه نو پاکستان دغه هم یو زمونږ یو اکانومي کې یو مسینګ ډاک دی
صحیح
چې زمونږ په یو هیوج بجټ ډیفیسټ کې او نان ډیولپمنٹ ایکسپینډیچر شیر کوي
صحیح ډیره زیاته مننه پروفیسر ډاکټر میراج الحق صاحب د وخرا کولو ډیره مننه طاهر امین صاحب تاسو هم ډیره مننه کو د وخرا کولو دی وختون اوریدونکو زموږ سره طاهر امین صاحب پروفیسر ډاکټر میراج الحق صاحب زموږ سره ډاکټر زلخت خان صاحب هم په لګه وخت کې راځي خو وړه شانتي دمه اخلو بیا راځو او خبرونه وړاندې بوزو در وایس اف امریکا دی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري زموږ سره طاهر امین صاحب اغي د خبرو کې پاکستان کې کوم خزاره ده د اخستلو د بهر نه دنیا نه چې څه اخلي نو هغه دی د 15 پیټه عرب ډالر خو بیا په بهر دنیا باندې څه خرڅي نو هغه د شپږ بلین ډالر دی د دې په منځ کې کوم فرق ته نو دغه خساره په پاکستان باندې ډیر زیاته ده دغه په ډالر کې خپل کیږي او خرڅول کیږي په دې باندې زموږ سره ډاکټر پروفیسور ډاکټر زلکت خان صاحب هم موجود دي چې د خبر په هنتون کې د اکونومک څانګې کې مخکې چیرمن پاتې شوې ده اقتصادي چارو کارپوه ده ورته هر کله وستړې مشه بخیر راغلی پروفیسور ډاکټر زاکر خان صاحب ډاکټر صاحب زما آواز درځي
جی
راجستا سو آواز راځي مننه وخرا کولو یو طرف ته په پاکستان کې د بجټ د خساري خبره کیږي بیا د ډالر د بره تک خبره کیږي او کده سټاک ایکسچینج خبره وشو ډيري د درانه الفاظ دي درانه ټکی دي خو عام الفاظو کې کومګه دا وایو د دې اثرات چې کوم دي دا په کلی کې په کوڅه کې په عام سړی باندې دا څنګه لیدل کیږي
بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مهرباني اول خو جی خبره دا ده چې مخکې سوزلې موږ په مختلف چینلز پر ډیسکشنز کې موږ ما دا خبره کړې ده چې یو اکانومي هغه دي چې هغه په انټلیکچوال لیولز باندې په مختلف فورمز باندې خبرې کیږي نو یو اکانومي هغه چې په هغه کې مختلف غټ غټ فیګرز ورکړي کیږي او دغه کیږي او بلې اکانومي هغه چې د کوم تاسو تپوسو کو یو عام سړی عام کس چې یو کومن مین اپ ادي کې انټرست نه لري چې دما بجټ سمره دی او پکم کم مات کې سمره الوکیشن شوی دی عام سړی دا ګوري چې زما تنخواه سمره ده زما آمدن سمره دی زما د ورځې دیاړي سمره ده او زما خرچه سمره ده ته موږ کې رسو کارونه وګورو نو زموږ په ملکی تیر حکومت کی هم او اوس چې د دې نوی حکومت یو میاشت سره هم نو دا درینیم کالا ستم سرور کالا هغه او یو میاشت دا ټول دی یو عام کس د پاره هم نشو ویلې چې دې کې ترته یو میاشت هم دا سړي چې هغه یو عام سړی ته ریلیف ملو شي وی او یو عام سړی چې کوم دی هغه په خوشحالي چې یاره زما نن چې کوم دی نو یا په دې هفته کې یا په دې میاشت کې دا شی ماته ارزان ملو شو. موږ کتلی دي چې مسلسل د شیزونو قیمتونه چې کوم دي نو هغه مخبره روان دي، د خلکو انکم هغه شره سره نه سیوا کیږي، او ریزلټ ادارو چې عام سړی چې کوم دي نو هغه ډیر مختلف قسم مشکلاتو ته مخامخ وي. تو عام سړی چې کوم دي هغه په دې کې زیات انٹرسٹ دی چې دا هغه اسپیشلی کوم فوډ آئٹمز دي چې دا کچن دی استعمال کوم شیزونه دي هغه ماته څومره ارزان ملایږي، او هغه تما آمدن چې کوم دی دا هغه سره میچ کیږي کلی کې چې کوم اخراجات زه دغه کوم. فوډ آئٹمز، ایجوکیشن او هیلت، دا درې داسې شیزونه دي چې هغه موږ ګورو په دې 1350 کالو کې دا د عام سړی د پونچ نه رورو بهر کیږي.
صحیح. زلکه خان صاحب، که موږ یو طرف ته وګورو، تاسو په خپل اقتصاد پوهای، خو عام سړی چې کوم یې په خپل ژوند کې مشغوله وي، هغه بیروزګار وي یا هغه که چېرته خپل مزدوري کوي یا دیاړي کوي، هغه سره دا فکر او دا سوچ خو د حکومت کار وي، هغه ووټ ورکي، حکومت جوړ شي، نو آیا وسه پورې د زوړ حکومت، د دې حکومت یا مخکې حکومتونو کې ولې په پاکستان په بهرني چې کوم مالیاتي ادارو دي په دې باندې یا په نږدې ملکونو باندې د پاکستان چې کوم اړتیا ده هغه نه ختمیږي، یا تکیا چې کوم دا نه ختمیږي، وجه څه ده؟
پوری جی در ټولو نه غټه وجه چې کومه ده نو هغه زمونږ د اکانومي مس مینجمنت دی. د تیر حکومت خو مونږ د هغه تاسو وګوري چې کوم په اکنامک فرنټ باندې د هغه مینیجرز وو، که هغه د مرکزي بینک ګورنرانو نو څومره چینج شو، که هغه چې کوم دی د فاینانس منسترانو نو څومره چینج شو، که هغه فاینانس ایچیو، که هغه د اف بی آر چیرمن، دا یو څو انسټیټیوشنز داسې دي چې دا ټول چې کوم دی اکنامک مینجمنټ د اکانومي کوي، چې هغې کې بار بار چینج راځي او بار بار پالیسی چې کوم دی هغه چینج کیږي، کنسسټنسي پکې نه وي. نو د دې مطلب دا دی چې زما اکنامک کم مینجمنټ دی نو هغه صحیح نه دی، نو چې زه یو ټیک پالیسی نشم ورکولی، زه خپل ریسورسز نشم مینج کولی، نو دا نیچرل ریزلټ دا هغې دا وي چې اکانومي به مخپخته ته ځي. او زما په خیال زموږ د ملک په هیسټری کې په لومړي ځل باندې زموږ کم گروث شو، نو هغه نیگیټیو ته تللی. ٹھیک شو، نور فیکٹرس پکې هم شامل وي لکه کووډ یو غټ فیکټر و، خو دا ټول هر څه چې راغونډ کړي نو هغه صرف او صرف اکنامک مس مینجمنټ دی. دا نه ده چې ګڼې ریسورسز نشته، الحمدلله پاکستان ته الله پاک ډېر زیات ریسورسز ورکړي دي، خو کوم شی چې ډېر ضروري دی هغه دا دی چې مینجمنٹ صحیح طریقے سره د دې ریسورسز وشي، او د دې یوټیلایزیشن چې کوم دی نو هغه په بهتر طریقے سره وشي. هغه نه پس کوم زموږ د اکنامیک پرابلمز دي، د ایشوز دي، او دا تم مشکلات سره موږ مخامخ یو، زموږ عام خلک مخامخ دي، دا به اله حل کیږي، ادروایز د دې حل سره نشته دي کله پورې چې موږ خپل مینجمنٹ صحیح کړی نه.
صحیح. یو طرف ته جی پخپل قیصر بنگالی صاحب، مختلف ډیر مشهور اقتصاد پوه دی، هغه وایي چې د نان ډیولپمنټل بجټ، هغه بجټ یا ډیولپمنټل بجټ کمې دی په پاکستان کې، په کار دغه زیات شي نو د سره به اقتصاد وده وکړي. خو یو طرف ته که د ډیفنس خبره کیږي چې پاکستان په دې ځای کې دی چې هغه ضروري ده چې دغه ډیفنس خو وي یا پیسې کیږي، خو بل طرف ته ویل کیږي چې پرایویټ سیکټر چې کم دی هغه تم د مقابلې هغه زګې نه ورکول کیږي، اوپن مقابله چې خلک راشي انویسټمنټ وکړي، یا پرایویټ سیکټر چې کم دی هغه په مخ کې نه تللی. نو پاکستان کې هم دغه وجه ده چې بیروزګاری، د اقتصاد چې کم دی هغه په مخ کې نزي، یا حالات چې کم دي هغه قابو کیږي نه. تاسو څه غنئ؟
پوری دې دا سر بنگالی سے دا خبره بالکل صحیح ده چې زمون د بجټ یو غټه حصہ چې کم ده نو هغه په نان ډیولپمنټل بجټ کې لاړ شي. تو پوری چې د ډیفنس تعلق ته څنګه تاسو په خپل وی چې یو خو زمون هغه جغرافیکل لوکیشن دا سي دی، بل هغه زمون په ملک کې او په نیبر هډ کې افغانستان کې، بل طرف ته انډیا دی، اگر حالات داسې پاتې شي چې موږ په هر صورت خپل ډیفنس باندې توجه ورکو او هغه به برقرار ساتو، او هغه به په کار دي چې په هغه کې دغه راشي. خو بل طرف ته که وګورو نو نان ډیولپمنټل ایکسپینډیچر صرف دا نه دی چې پر ډیفنس باندې لګي، پر ډیفنس کې هم داسې ډېر کاغذ شته چې هغه کې کټ لګېدی شي وداؤٹ افیکټنګ د کیپبلټیز آف د security institutions. او دویم دا دی چې زیاته حصہ چې کومه ده نو هغه په سود کې لاړ شي، یا چې کوم دی هغه په گورنمنٹ چلولو کې په ایڈمنسٹریشن کې په تنخواهدارو کې لاړ شي. تو شاته چې کوم ڈیولپمنٹ بجٹ پاتې شي هغه ډېر کم وي. اوس په هغه ڈیولپمنٹ بجٹ کې په ایجوکیشن ته به څومره ځي، هغه کې به هیلتھ ته څومره ځي، هغه کې به سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ ته څومره ځي، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ته به څومره ځي. تو هغه دپاره ډېرې کمې پیسې چې موږ سره پاتې شي، او دغه وجه ده چې زموږ اکانومي چې کومه ده نو هغه په ټیک باندې نه راځي. بله خبره دا ده چې د پرائیویټ سیکٹر انکریج کول پکار دي، او پبلک سیکٹر چې کوم دی هغه له پکار دي چې رو رو خپل ځان د دې اکنامک ایکټیویټیز نه بهر کی. او ځکه چې اکانومي چلول چې کوم دی دا د پبلک سیکٹر کار نه دی، د پبلک سیکٹر کار دا دی چې هغه پرائیویټ سیکٹر فیسیلیټیټ کی، او پر ریٹرن کی ریڈی فیسیلیٹیشن پر ریٹرن کی بعد پرائیویٹ سیکٹر دا ریسپانسبلٹی جوړی دي چې هغه دومره ټیکسز او دومره ریوینیو پبلک سیکٹر ته ورکړي چې هغه خپل ځان سسٹین کی او دا هغه سسٹینیبلٹی چې کم دنو هغه انشور شي. نو دواړه طرف ته چې کم دي دلته زموږ د کمیری د پبلک سیکٹر په پارت باندې دا کمیری چې هغه هغه فیسیلیټیشنز نشته، او دا پرائیویٹ سیکٹر ته پاره کوم چې پرکار دي، او پرائیویٹ سیکٹر طرف نه کمی دا دي چې هغه دومره ریوینیو نه ورکړي حکومت ته، ټیکسز پر ټول کم ورکول او نور مختلف داسې طریقې اپناول چې هغه د ګورنمنت څومره ریکوایرمنٹ دی هغه نه پوره کیږي. نو نیچرلی بیا به ګورنمنٹ چې کم دی هغه به پرائیویٹ سیکٹر ته به حصه ځکه کمه پاتې کیږي چې ګورنمنٹ به د بینکونو نه قرضه اخلي او هغه باندې به انټرسٹ ریټ ورکړي. نو پرائیویټ سیکٹر ته کوم انویسټمنٹ لپاره ضرورت دی هغه به نه پوره کیږي. پلس خبره دا هم ده زموږ چې د پرائیویټ سیکٹر کمزورې دی او انویسټمنٹ نه کیږي، چې یو خو څوک وګورو سو کالونه نو پولیټیکل سټیبلټی په ملک کې نشته، انسټیبلټی د پولیټیکل اپوزیشن والا چې کوم دی نو هغه حکومت نه مني، حکومت چې کوم دی هغه اپوزیشن ته هغه مقام نه ورکړي کوم چې داغي دی حد جوړیږي، او خپلو کې یو بل سره لاس ملاولو ته، یو بل سره خبرو اترو ته نه دي تیار. بل د سیکیورټی په حوالے سره هم خدشات په پرایویټ سیکٹرز کې دا دوه ډېر غټ فیکٹر چې سیکیورټی چې پرایویټ سیکٹر خپل کیپیټل چې کم دی هغه انسیکیور ګڼي، او پولیټیکل انسټیبلټی چې سبا بل حکومت راشي یاره دا پالیسی به وي که نه بل، دا دواړه ریزنز داسې دي چې دا هغې په وجه باندې پرایویټ سیکٹر مخکې نه راځي چې هغه انویسټمنٹ وکړي او انډسټری کې یا په ایگریکلچر کې، او د هغې په انویسټمنٹ په نتیجه کې چې کوم دي جاب اپورچونیټیز سی وای شي، ګروتھ ریټ کوم ده هغه سی وای شي. نو دې خبرو ته هم قتل پکار دي.
صحیح، ډیر که په کم الفاظو کې راته ووایي چې یو خو تاسو چې ټیکس زیات شي یا پرایویټ سیکټر ته وده ورکړی شي، نور داسې کم یو څو سیزونه دي چې هغه ضروري دي چې د اکانومي یا اقتصاد ورسره ښه کېدلی شي؟
ګوري جی، ما خو تاسو ته ارزو کوم چې زموږ د اګریکلچر چې کوم دی نو هغه کې پوټینشیل شته دی، مختلف د اګریکلچر سب سیکټر چې کوم دی هغه ته توجه ورکول پکار دي، هغه سي انډستری ته، او هغه انډستری کوم چې موږ ته کمپیریټیو ایڈوانټیج وي. اوس موږ ګورو چې زموږ ډیر انډستری صرف د دې وجې نه لګیا دي بندیږي چې موږ بعضې ملکونو سره لکه چاینا سره فری ٹریڈ اگریمنٹ کړی دی، چرته چې رو رو موږ دا پاکستان کې ګورو چې لکه ټیکسټایل سیکٹر چې نو هغه زموږ ډیر ډیولپ ایکسپورټیبل سیکٹر دی، هغه هم د چاینا نه دومره ټیکسټایل پروډکټس راځي چې رو رو به زمونږ خپل ملک چې کوم دی دا د اغي مارکیټ جوړیږي، او زمونږ خپل ډومیسټک پروډکشن چې کوم دی هغه شاته کیږي لري یا کمیږي. داسې پالیسیز کوم دی هغه ډېر او پالیسی دا چې سم اګریمنت هم ونی شي کی
صحیح دی
کوم دا
پروفیسر ډاکټر زلکت خان صاحب، بالکل تاسو ډیر مشکور چې وخت را کړو خبرونه کې، ډیر مننه د وخت را کول یو څل بیا د ډیو کتون کو ریدونکو څنګه پروفیسر ډاکټر زلکت خان صاحب ویل چې د خبرې دي چې په دې باندې عمل دي خامخه وکړ شي. تاسو ته به یو ګنټر وروسته احمد فواد لامی د ډیواله سیمه ایز خبرونه وړاندې کوي. ډیو تاسو فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام، یوټیوب او ټلګرام باندې هم فالو کولی شئ، د خپل ملګرو سره شریک کولی شئ. د لوی خبر پښتونخوا سره زه نصر الله خان، د دې خبرونې پروډوسر محمد عالمگیر خان، او انجینران ستاسو اجازه غواړم. خدای پامان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.